السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری ملتنا زمان فن نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست. سرطان ښایي د نړۍ تر ټولو خطرناکه او وژونکې ناروغي وي. اټکل کیږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقا نه دي معلوم شوي، خو ډاکټران وایي چې د سګرټو او نسوارو کارول او غیر صحي خواړه او ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. په فبروري 4 هر کال د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. په نننۍ خبرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه، د علمي څیړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول یې څو پړاوونه لري، او خلک مخکې له دې چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همدارس هغه پوښتنې مو هم راخیستی دي چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه په خپلو کمنټونو کې د خبرونې له میلمه څخه کړی دي. زمونږ میلمه د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زای دی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه زه احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم که لدې پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ تاسې خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او ناپیژندل شوې ناروغي ده، او که په وروستیو څو لسیزو لږ تر لږه دوو لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات ترلاسه سوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هیله ګران اوریدونکو ته.
مننه، ښه راغلاست.
واقعا سرطان یو ناپیژندل شوی ناروغي وا، خو پلان د ځینو وسایلو په ذریعه په اوسني عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغۍ لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې له دې چې څلورم سټیج یا دریم سټیج ته لاړ شي سرطان وپیژندل شي او تشخیص او تداوي شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه دی ځینې متخصصینو د هېواد د نامتو متخصصینو او ځینو وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی ترسره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ، د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل لپاره خو د مونږه تاسو خبریا چې مونږه شپخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې مونږه په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو، او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکاري او د موږ د نوې شپخانه په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې پر اړتیا باندې به تحقیق کیږي. له دې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه ده شوی، او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړی ده چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط چې دي هغه به تاسو ته برابرو، او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
ډیره زیاته مننه. دا د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره، او د چې په افغانستان کې د ناروغي علتونه څه دي په دې باب پراتلونکو کې زمونږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې لدی چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته ووایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغو خلکو ته چې لوستي نه دي یا پوهنتونونه او درسونه او مکتبونه نه دي لوستي، هغو ته ساده تشریح کړئ.
دې کې به داسې وایو چې سرطان عموما د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدی کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظمه کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمپاوي سیستم له لارې انتقالیږي. یعنی که په ساده شکل باندې ووایو، کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مني د سرطان لیکي.
نو په عادي حالت کې د سې فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید وپیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی، نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي، څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجرات تخریبیږي، ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبیږي. کله چې دا تخریب شي، ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجره څنګه تخریبیږي، څنګه لختل کنټرول نه وځي، د نظمه کیږي، هغه ځانته عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي، حجره تخریب شي، حجره بیا لختل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم تعالی یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوخه باندې، یعنی اب نارمل گروت کوي په خپل خوخه باندې، دا غټیږي دا کینسر ده.
ډیره مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لمړی پوښو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نه وینې نه وتی، زمونږ وجود څه ډول عمل کوي؟ ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته چې کله داخل شي، تر هغه وخت پورې چې اعراض علائم ورنه کې مونږ نشو پیدلای شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې مونږ ته اعراض علائم معلومیږي، مونږ زو ډاکټر ته د یو بل بیماری پر رابطه باندې ډاکټر چې کله مونږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي، له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایس کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض یې هم تشخیص کړي. مخکې له دې چې اعراض علائم نه پېښوي په بدن کې، دغه شی مونږ نسو معلومولای چې دا اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پوهیږي کې د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته، علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونه لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله د سی پی هی دای شي، یعنی ولې د سی حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر، ظاهرا زه پوهیږم چې څلور ما اوریدلی دي چې څلور پړاونه لري، خو تاسو به علمي بنا باندې تشریح کړئ چې څه پی هیږي چې یو مریض یو ناروغ په څلرم پړاو کې ډاکټر ته ورزی او ورته وایي چې زه سرطان يم، لغه مخ کې درد لري په وجود کې، اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دا نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د مونږ په هیات کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بيماري پیښیږي، اول دای ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کوم مراجعه کوي په ډیر د سي حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي د خپل له یو دوخاني یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د اعراض علائم کنټرول وي نور د تداوی اصلي لټ معلومي کنه. دوهمه خبر دی ډاکټرانو همستا د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي. د هغه د معایناتو د ارزښت پر اړه باندې باید مریض پوه کړل شي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حد پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که وایم عموما د مری او د معدې سرطانونه اکثره وخت د مونږ ډاکټر صاحبان یو مریض راځي هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي. هغه ایچ پایلوري ته دوایانی ورکوي ورته کله چې دغه دوایانی وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللی نه وي او د ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه وسره د مونږه د هوادوالو بیوزلی او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي مریضان چې کله دلته غا همدغه مشکلات وای همدغه شکایت کوي هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نه لري او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې متاسفانه هم راته رسیدګی نه کیږي هغه هم ته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دا معایناتو توانایی نه لرم دلته د دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو مریض د اعراض او علائم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه اعراض علائم کثیرته درد لري کثیرته د معدې سوزش لري کثیرته مثلا بې اشتهایی لري کثیرته کوم بل بیماری هم دغه سي صرف هغه د اعراض او علائم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه سوشن مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بیوزلی خبره ده مونږ بیوزلی وایو چې دای توانین لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړ آیا همدغه دي؟ پریباب ورسته لتاسو نه جواب غواړو. ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم دا ورسته درنه مطرح کوم خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل سلام سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته
وعلیکم السلام.
درنه ملما ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مې شي
محمد ای پښتون يم د جوزجان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
قیس پښتون خبرونه ته خره خلاص تاسو زموږ دایمي همکاري است همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي مننه الله تاسو نه. مهرباني وکي سوال لري.
تشکر اول خو دغه ډاکټر صاحبان سره تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده. دا هغه مرض دی چې علي سلام څوارلو سو شپږ سرویس کال مخکې اشاره ورته کړې و چې په اخیرو زمانو کې به د شلا علاج مرزونه راځي چې ومت ته تداوی نه شي کولای. خدای هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف دی. خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نه شي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نه شي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي. نو یو خدا خبره ده بل خبره ده چې د افغانستان خلک غریب دي لکه ډاکټر صاحب څه وویل. هغه کچيري په سرطان اخته هم وي دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي. نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آگاهي پکار ده او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران وروځي. نو ډاکتران باید وروزی مست متخصصین وروزی او مست متخصصین چې وروزل شو پس دروازه دم پس دروازه دروازه چاته باید د دې ملت سره نو کې انصاف وکړي. لکه ډاکټر صاحبان هم باید نو کې انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده دا ډاکټر صاحب تم پوښتنه دا ده په وجود د دې چې د افغانستان خلک ډیر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه هم په هر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده لکه تا چې پوښتنه باندې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی؟ یعنې پر څو نوع دی؟ یوه پوښتنه خو مې دا ده. بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج چې کېږي، یعنې تر څه وخته علاج کېږي، تر څه وخته څومره وخت چې پر سرطان کېږي بیا د علاج وځي؟
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قاري صاحب پښتون. یو بل اوریدونکې مننه لتا سنا. یو بل اوریدونکې هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو خبرې کوي، تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست، مهرباني وکړئ.
روغ شې تکل صاحب محترم. ډاکټر صاحب هم سلامونه وایم. وخت خو موږ ته چې په ګورګا ونسان کې بدبختی دغه ده چې دغه ناروغي د بدبخت ناروغي وخت شي په دوه کلو کې د قاری صاحب چې ویل قاری صاحب هم سلام کوم. رښتیام تکل صاحب موږ اوس ډاکټر صاحب نه دغه یو سوالو محترمه، دغه جاتره خلک چې موږ ته ګورو دغه نسوار مثلا یا شر سیګریټ دغه درې چیزونه، نو دغه چې موږ زیاتره وختو کې په ګر کو زیاتره خلک د شیشونو د خلکو خراب کړی دي، نو زیاتره موږ نو چې دغه د استفاده کوي، نو په ټوله کې ما دغه پښتنه مو چې ډاکټر صاحب یې چې دغه ډېر مزره تمامي کې کړ سره کوم، یعنی موږ خو شک شوبه په کو زیاتره خلک چې موږ نو په ناروغي اخته سوي یا مثلا د میډیا له خوا دغه مرض ورته پاغ شي یا ستونی کې، نو دغه دوه درې ورځې سبور ځمخ کې تاسو ته محترم دي موږ دلته غونډه یو دغه مېرمن و بیچاره بیا نو قاری صاحب کي اغه اشاره وکړه بیا دا لاله په لخمري ښار ته ډاکټرانو متخصصینو نو دي ډیر ته اغه وکړه دا معنی زیات وکړه چې په سیده مکه سونه وکړه، نو دا د جوړې د لوده د چا جاور ته وایم یو رقم نه دي چې د باج مرمنو کې پیدا کیږي، نو بیا دا ته ویلو چې دا سرطان او دا د هغه د خدای مسلمان بیچاره چې نه دلوده ډیر غریبو، نو ډیر یې خوځه په پیسې قرض واب کړل دی دا لاله په خو هغه ته دا کابل ته دا مرمن بوتله نل چې تاسو کو دا جاغور په سیلا نو په ټول کې موږ ګورو نو کومه کار چې جوړیږي د سرطان لپاره یا د مثلا د غباځ مېو مرزول لپاره، نو البته باید د نصاب عدالت تقریبا هغه خلکو وختنی او پختنی دغه ته باید خاص توجه وکړي، په دې معنی چې نورمال کوته خو زیاتره خلک تکل سره نشته لای، نو غریبان شي زیاتره، نو په دغه خلک دوی باید د نصاب لري تقریبا هغه درملنه چې کوي نو یو څه اندازا پیسې کمې واخلي، چې موږ ورته ګورو دوی هغه یو څه جوړي تقریبا لګونه ګټه اخلي، نو ګټه خو
احمدی صاحب
چې ګټه باید
احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمنګ سره دی ډاکټر صاحب احمد زای دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي، او دا هغه روغتون دی چې همدا څوره زمخ کې په افغانستان کې جوړ شوی پرانستل شوی دی، دلته دوی د سرطان د ناروغي د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي. تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پښتنه چلري مخامخ له دوی نه وکوي.
او مننه وو وستا مخي هغه ته اشاره وکړه نو څه کې د پخ پختره بیا ما هغه پختره ده، نو موږ دا وایي چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي، نو هغه ناروز وو هغه ناروز وګوره چې تقریبا هغه بل مختلف لید ته به تر معلومي جنرال ته ورځي، نو زمو مقصد هغه شاید ته کل جب سره وخت پورې چې خبر وایم ثواب هم خرمه، نو یو د شه هغه سره رفتار سره وشي ترې نه چې شای وخت دی خدای وګړي هغه مریض درو شي، نو دا به د سپګر کې ډیر ښه کار وشي، دوه ګټي به شي یا مدي ته ګټه شي ثواب شي هم هغه مسلمان ته هغه وشي، د ما نظر دغه روښه لښتیا مسور مخکې لا وسو چې دا روښه جوړ شوی ده، نو موږ ډیر خوشاله سولو په دې خپل د خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلام مونه کوم دل پاره چې نور دا کارمندان چې دی هغه چې خو باندې یو غو کې تقریبا چې سړي خیر لاس وړي دا یو ورسره حالت چې بهتره باندې چې ناروغي زیاته ده او به ورته زیاته را په تا کا ما نظر تاګل څه بهتره
مننه لتا سنا. ډاکټر صاحب سوالونه مو اوریدل دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي، اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلی دي، نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو.
د لومړي ملګری سوال چې د سرطان ډولونه
او په کوم حالت کې نه استیج نه ما هدف اوس په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدار سرطانونه زمونږه عموماً د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدي او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې کوو ام موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کړي ما مخکې وویل چې داسې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د مون سرطانونه اکثریت د معدې مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ په رابطه باندې چې مرور پوښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوایو چې سرطان د مونږه عموما ل صفر نه چې تاسو مخکې اشاره وکړئ چې تلور سټیج ده ل صفر نه نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا فرق وي په صفر سټیج نه به شروع کوو صفر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هغه کوم نفس کې سره منسوي په هغه ځای کې ده چې دا ډیر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کده سږو سرطان دی کده سینې کده معده دی په ټولو کې دی په مغه صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
او دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپند کیږي چې دا کتله محدوده وي دا هم یو ښه حالت ده او په خشکل باندې د تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا د ته هم یو خسته جوړ ویل شو خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو ته خپل شوی وي چې د کتلې سایزم نسبتا اول سټیج نه شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپل شوی وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لمپاوی خودی چې دی اکثریت عام خلکو ته به ستونزه وي خو مسلکی خلک په دې پوهیږي چې لمپنودونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالف کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت ده چې لیوی عضو نه بل عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کوم دا یوازې د مونږه یو پليټیو کیس دا یو خطرناک سټیج د مونږه او د لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګډولو لپاره یو څه همکاري کومک دوی سره کدای شي نور د مریض د مریضي د کېدو په حق لمنځ دی هیڅ امکانات نشته شوی
دغه ستاسو خبرو نه زده سپوش ولما چې یوازې په څلرم سټیج کې یا په څلرم پړاو کې مرز نور له علاج نه وزي په دریم کې تر اوسه په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته دا سیده د خبره
دقیق ان په دریم سټیج کې چې کله لیمپلوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه مونږه یغه ته کیموتراپی سرجری رادیوتراپی ته ضرورت وي هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکو هغه په وایسته باندې د لیمپلوډونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې په کوم ځای کې شروع شوی ده هغه ته راځي او کتله چې کومه ده هغه کې څه نه کیږي کچیرته د عملیات وړوي مریض سرجری عملیات معرفي کیږي عملیات کیږي او کچیرته د رادیوتراپی یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته نو دا درې حالت هم د امکان وړ ده تر یو حد پورې خو دوهم حالت اول حالت او صفر حالت دغه دی کې چانس د انفکې دوه ډېر دی
او زمونږ دی اوریدونکو قاری صاحب پښتون دی عامه پوهاوی یادونه هم وکړه. دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته دی دوی، په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي.
بالکل، د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی ده. عامه پوهاوی کیږي خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې له دې څه وشي چې د سرطان هغه خطري فکتورونو نه مخنیوی وشي. عامه پوهاوی پروګرام شته خو ولې په هماغه اندازه چې موږ توقع لرو هومره زیات نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې موږ انشاءالله چې دیش ته آمادګي لرو او آمادګي مو نیولې ده چې عامه پوهاوی پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالیو ته برسو.
زمونږ بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه. ما هم په خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستی میو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمي ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سیګن د سیګریټو د نسوارو پر اړتیا باندې ملګری پوښتنه وکړه. د سرطانونو د عمدل عاملونو څخه نسوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمدل عاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نسوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلی دي هغه مریضان چې سیګریټ، نسوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان نه باندې ډیر اخته شوی دي او وخت لري.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیات شو، هغه دا ده چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معده، د مری، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو سرطان، د سرطان یو ډول دی، او پروستات د نارینهو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلی دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي ووایي اوریدونکو ته چې په رښتیا هم خطرناک نه دي، او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي.
زه چې دا سرطانونه کومه ستاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده. بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. له خپل ارلی سټیج هغه اولنۍ مرحلې نه چې کله دا دویمه مرحله، دریمه مرحله ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې وایو چې هغه سرطان مثلا ډیر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان په لسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میټاستاز لري، چې هغه بیا د هغه تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی یې پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص یې پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلا رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پرمخ ځي، هغه لوی عضو نه بل عضو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري، خپل سټیج له اولنا دوهم ته له دوهم نه درېم ته او سلرم سټیج ته ځي چې هغه د موږ د اپلیټیو مریضان دي یوازې هغه سره موږ هغه د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو نور څه کومک هغه سره نه کېږي. پلان ده کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري باید په خپل وخت سره تداوي شي.
مننه ډاکټر صاحب زوړاندې په خبرونه کې لتاسو ده هم پوښتم چې مونږ اوریدلې دي غوړم تاسو نه پوښم چې دا علمي ده د خبره کنه ده او ک یوازې یو امیانه نظر دی چې د غړو قطع کول دی وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغه حجرې قطع کول یعنی په چاړه باندې د هغه پرې کول او عملیات چې هغه حجره سرطانی شوی وي سرطان نور وجود ته هم خبروي کنه په دې باب به ورسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تکل ستاسو سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام
وایم. وعلیکم السلام. همدرد صاحب ستړی مشه په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ. منده تاسو دلته
خو زه راډیو اوریدل کیږم نه کنه نو زبا په دې دوغ نه وایم دا مثلا ما کارو مریضی کنه دې رزومه نو ډیر وګرزم ما دا خبر شخصا دې
همدر صاحب تاسو غاګ مونږ ډیر خناورو. همدر صاحب تاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ شاید غاګ مو خراشي. اوس تقریبا زستاس په خبر نه پويګم اتمن به ډاکټر صاحب هم سم ناوري
اوس نه څنګه
نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکي به زه پوښم چې کیفیت دغه څنګه دی.
نو ما مثلا ما سویل کنه چې د افغانستان خلک ډیر پسمان د خلک دي کنه غریب خلک دي او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شپخانه کنه او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پوری هم څوک لاسرسی ډیر کم خلک لري. مثلا ما د یو مثال ویل مال ما کړ یو مریض دا کنه د تشخیصونه کوم مثال دا پاک شي جی آیا مثال سړی څنګه پوسی سي مثلا د مریض کې ریسی سرطان کنه نو دلته خو ډیر خلک تا سره مثلا من کرے یو مریض تا کل صاحب هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې او یو ډاکټر من ته نه ویل خپل منګم دا په هاوه نه درلود سدا به ټي بي کنه نو هغه بیا سي خو د جیسو د بیا علاقې د ټي بي مرض معلوم سره لدې سمنګ ډیر غټو غټو کلینیکونو ډاکټران سره
موږ د سرطان په باب غږیږو. ام درد صاحب ستاسو ناروغ سرطان وک ټي بي یا سل یا موږ نری رانس چورتا وایو
لا دا خو ټي بي و د من کنه او د سرطان خو ما د سویل سي مثال خبرې مشهور علامه د سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده که دا ډاکټر سم نه ما دغه پښتنه په دغه باندې لوم
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټي بي یا توبرکلوز ده یا موږ چې نری رنځور ته وایو دا بیا معلومه شو چې سرطان نه و دا مریض همداسې شو او تاسو په پایل کې فکر کاوه چې تاسو لمړی فکر کاوه چې خای سرطان وي
نه ما غوښتل ته فکر نه کاوه بل یو مریض دا کنه چې بیا غي باندې تشخیصونه وکړل کنه لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دا یو بل مرض هم پکې وکړه نو منګوېل خو کېږي نه ډیر زیات تقریبا تر یو لک افغاني پورې منګل تا مصرف هم کړلې او هغه مریض خو کېږي نه کنه ما خو کېدو هغه نهسته
خو تاسو اوسې را سره تاسو اوسې کېدای شي چې ډاکټر سبلتان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علائم او عوارضو پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب غواړي تریو پوښتنه چې مریض کوم علائم لري.
مهرباني دای خو د ملګری شکو می خبرې کوي مخکې یو مریض د ونه او پلاچی دوامدار ټوخې لاره مریض باید نظارت لاندې ونیسي ډاکټر ته مراجعه وشي او د ډاکټر د مشورې مطابق کچیر ته ډاکټر مشکوکیږي هغه بیا دی خپل مرکز سنټر ته مثلا کچیرته د مریض باندې د مشکوک وي یا مشکوکیږي چې سرطان دا پسې نه ابنارمل حجرات موجود دي نو هغه ډاکټر مجبور د چدارې پر کې دی سرطان شپ خانې ته دوه مریض دی ویني غواړو د مخاګي د سي ګډوډ راتلې چې ویني غواړ لري د مریض څو کوم سره کله دې مریض عموماً همدام شکایت راتوي چې دای څه شکایت لري او کوم کوم مشکلات ودته نو بیا بل هغه وروسته زه ورته وایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسی او چاته معرفي شي.
همدرد صاحب
زه د دې شکر مرض دا کنه شکر مرض دا د وینې غوړ او فشار نه لکه دا اوس شکر کنټرول کی مثلا لسل یو نیم سل تراسی کنه خو د مریض او دا ور سره نه حقیقی کنه هغه کمزوري هغه مثال دردونه پکی فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه په بس بیا بیرته بهتر شي دا مریض کنه لکه اول موږ پوسو چې زاد اخسو بس بیا بهتر شي مریض بهتر شي اول خو پکې دخی درد به مثلا شکر کنټرول شي وای دغه پخته کې مې درد دا کنه پخته سي عکسونه و باسو مثال خبرې معاینات وکو هیڅ هم نه زور مندلې نه ولیدلې نو مطلب وار گزارې چنه خوړلې کله وای دا ګردې مې خوږي کله ګردینه ډیر کله وای یو په خانه ټوله خوږي کنه دغه سي دغه علایم دي دغه مرزونه ول
کله
شکر په شومون او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص نی دی خو دا کنټرول هم شي مریض نه کیږي مطلب به موږ د سی موږ تما ورته نه شي یاره موږ وای دا نو سی یا موږ نور سو
مننه همدرد صاحب. ډاکټر صاحب ورسته جواب درته وای. ډاکټر صاحب زدا سه پوښولم چې همدرد صاحب لدینه ډاریږي چې دا مریض سرطان ونه لري که څه هم علائم نور شایان دي خو د دوی پښتنو ته به ورسته جواب وایست او زما پښتنه مهم هیر نه شي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم زاینه خبرې کوي او پښتنه یې څه د مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي د ټول محترم اوردونکو ته خدای تعالی دې کوي چې روغ جوړ
و. علیکم سلام خبرونه ته خره غلست ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې کوم ځای خبرې کوي.
سلام ډاکټر صاحب سلام تاسو مې شنه اوردونکو عبد الحاد تعالی د فلمونو خلاص
مننه اتل صاحب مهرباني وکي ډاکټر صاحب نڅ پوښتنه لري
خدای تعالی د خوشاله ته کال ته محترمه اول خدای اعلی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض خاتمه کوي. خدای تعالی جل جلاله دې پر نام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې هیڅ خپل مخلوقات ته دې مریضی نه اخته کوي. اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي. خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي دا خاص وکړو
امين.
او بل ته کال ته محترمه لکه نور اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه بدبختی دلته په افغانستان کې دغه متاسفانه چې دلته موږ د تداوی څلورو مثلا ماشينالات نه لرو چې د مریضي تشخیص وسی اته پر د ډیجیټل مختلف ملکونو کې نه لرو. تکال صاحب محترمه تقریبا دا سیونی مله سمخه دلته په هلمند ولایت کې ځوانو نو تقریبا هغه عمر 30 سال د 30 سال نو پاکستان یې واته بوتي څه مشکل درلو دلته ما نه تنه وکړه بیا په پاکستان کې ویل چې مثلا د دې حل په پرمو کې او کشمیر کې دانی دي نو هغه خو ډیر پرمختللی ملټي تکل صاحب محترم تاسو ته به ښه معلومات ده چې په تشخیص په دغه کې ډیر ماشينالات لري مثلا ماشينري لري نو دا هم دې تشخیصونه کې هغه عملیات وکړي عملیات وروسته مریض ډیر پیچلی شو مثلا حواله په کومو کې دا نه دا ټول بدن پر سر ولا واختي نو د ډاکټر صاحبانو څخه خدمات دا غوښتنه ده چې مثلا حواله د مریض تشخیص وکړي مثلا دا شونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص مثلا هغه عملیات چې مثلا هغه مریض بار تر هغه لا آزاد کینو دا غوډه مرزی د تشخیص ماشينالات افغانستان ته راوړل شي. تکل صاحب محترم زه خدای پاک ته مو امید وینم چې دا مریضان به ان شاء الله د هغه مودي پرې چې مثلا دونه به هغه مرشي د ذات نه لکه دا نه دی واکه وس مثلا په سړي وړاندې کې تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. اتل صاحب هم دا مو پوښتنه ده ډاکټر صاحب اوریدا ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. لته سو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب احمد زای نورې پوښتنه هم شته زوړاندې په خبرونه کې ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنه را لګلې هغه هم یو لوی لیست دی ما سره خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړئ.
مهرباني تاسو کوم پښتنه چې وا چتاسو
ولې نه اول خدای دې همدرد سه پختنه لا پاتې شو وای څنګه سړی پوشي چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی نو هغه علایم چې تاسو ته ویلې هغه علایم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي
کوم مګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړ او فشار د زینت دردونو دغه شای پند په اروپا ناروغي کې د شکر ناروغي کې په اړه راځولایم چې د سی او څه تر اوسه پورې نه دي لیدلي عموما د شکر د سرطان په عام نښې چې کوم دي زه مجبور یم چې هغه ورته وایم د سرطان عام نښې به دلیل وزن کمېدل دي دلیل معلوم نه وي وزن دي انسان کمېږي دوامدار دردونه مهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټي را پیدا کېدل ستړیا او کمزوري دغه عموما د سرطان نښې دي عمومي
پټولو ډولونو کې پټولو سرطانونو کې هم دغه نښې دي
اکثریت ډولونو کې عموما دغه نښې دي او بیا په هر خاص سرطانونو کې به خاص نښې موجود وي هغه ډیر لیټ یا وروسته حالت سره هغه را څرګندېږي دا ور پښتنه چې کړي د شکر غوړ او فشار او د سيزونه چې مریض لري په شکر او فشار کې موږ یو ترې اوندا اختلالات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لري برخې اطرافونه مثلا پښې او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کوي هغه اعصابه کمزوري کېږي دوهم نیوروپاتي چې په دماغ کې رامنځته کېږي او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کېږي امکان دی ولري دې مریض د شکر وخت ډیر شوی وي یو نیوروپاتي ورکړي وي د ضرورت مو مشوره دا چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي دوهم چې د ویل چې د کله وايي چې په ختمي درد کې او کله وايي چې په کمي درد کې دا هم یو عصبي دردونه دي کوي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي نو دای چې دا هره لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې دې په اړه ولېم کې د یو څنډې د کیږي کوشش دې وسی دی او خیر ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي او که هغه چې ته په دې شي باندې مشکوک سی او شکې پیدا کړو ته مزید نور معاینات کیږي او د معاینات نور څه د ډاکټر مجبور دی چې ته تخصص سرطان ملي تخصص بخانه معرفي کیږي
من او د اتل سه پختنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز او هغه تللی په پاکستان ته اولته عملیات کړو او ل عملیات نو ورسه دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوې و
مخکې ویلې چې د ملګري ویلې چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوې وي واقعاً دغه غوټې ځینې وخت ډېرې خطرناکې تمامېدای شي مونږ د عموما د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مونږ یو عموما په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه د مجهز سنټر ته مراجعه نشي کوي ډاکټر صاحبان تک چیر ته مراجعه وکي جراحي ډاکټر ته هغه چوګوري یو غټه موجوده ده یو کتله موجوده ده هغه کتله مخکې لدې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي لدې مخکې عملیات شي له عملیات وروسته دغه معاینه ترسره کیږي ځینې وخت مونږ دغه شیان سره ډیر مخکې کو مونږ کیموتراپي او جامو سره سرجری لرو دا یو تداوی ده یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی یعنی شواوی لرو او داسې هم کو تداوی نه هم چې موږ چې کیموتراپی جمع رادیوتراپی اکثرا مریضان عزیز تل مراجعه کوي مریض سره عملیات شوی وي هغه کتل دي شوی وي ولې متاسفانه چې کله مریض ته امیجینګ یا د دې ایکس ری یا سټ سکین واخیستي مریضي یا لیمفنودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کوي لیمفنود لري چې د لیمفنودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید دیتا نیو ایجوینت کیموتراپی په نوم باندې دیتا کیموتراپی کوو له هغه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د دې مریضي دا کوم لمړونو کې چې دا راټول شوی دا یو ځای ته راغلی دا کنه عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه دا شوی کچیر ته دا مریض عملیات آماده شوی موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي و دغه سي موږ نیو جون کې مترافي دا رژیم مرتور کړي وو او مریض یې وس په دې حالت کې ده تاسو دې عملیات لپاره کوم مشوره تاسو نه غواړئ چې عملیات وشي او کومه شي بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ټی ټی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي هم د جراحي ډاکټر وي هم پټالوجي ډاکټر وي هم رادیولوجي ډاکټر وي ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده ایا د مریض طبيعي کیموتراپی وشي ایا د مریض راډیوتراپی وشي نو دا غنی ژوند کیموتراپی موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ د مریض عملیات ته برابر کوو بیا عملیات شي خو متاسفانه په ځینو ځایونو کې چې لاول عملیات شوی وي او مریض به موږ له هغه وروسته مریض کیږي
کور مودان او که داسما پختنه ته هم لاند جواب راکئ چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کده عملیات چاړه د سرطانی حجره ته ورورسیده هغه ټول وجود تخپریږي دا یو افسانه ده یو امیانه نظر ده او که علمی ده
نه که نه دا سینه ده د عملیات چاړو کا ورسیږي او چاونه رسیږي مونږه ځینې د سې عملیاتونو لرو د سې سرطانونو لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه حکومت حجرات چې دی هغه لري کیږي دا خبره دقیقه نه ده سرطان یو د سې بیماری نه ده چې یو کس نه بلته انتقال شي سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي نور وزو تخپریږي نور انساج تخپریږي نور حجاز ته دي چې هغه یو د ویني سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د ډالر نه خپریږي د چړي په واسطه باندې انتقال د امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده
مننه زه څو پوښتنه د سلاند لاندې وایم د پروګرام تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب ک د دوی پوښتنو ته هم لاند لاند ځوابونه راکئ وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده وای چې سی ام ال کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمن ده امدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وای په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري سی ام ال زنه پیژنم تاسو یې مېرمنو کې وی وایست
سی ام ال ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده
سمه ده فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده وایي د معده د سرطان علائم کوم دي
مخکې هم وویل اکثریت د معده د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډیر دي په هغه کې د معده د سرطان کې هم سیګریټ همدا عامل ده هم نسوار عامل ده هم الکول همدا عاملونه دي ځینې انتانات دي لکه اچ پایلوري چې موږ ورته وایي دغه هم دي او معده همدا عامل کې دل شي چې دوامدار اچ پایلوري ولري د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي د معده همدا
علائم وای دا چې تاسو یاد کړل علائم دي کې
علائم عموما د وزن کمیدل دغه عموما د معده دي علائمونه ده د معده درد د معده سوزش او وسره به اشتهایی چې دا عموما د معده په سرطانونو عمده علائم دي
مننه او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی
ډولونه باندې خو مو ټول مخکې خبرې وکړې د سږو سرطان د سینې سرطان او سره د معدې او د پوستکي سرطانونه د رحم او پروستاتو د سرطانونه د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي د هغې اوس سرطان چې دا خطرناک ده سرطان یو عادي شي نه ده چې سړی پادی ورته وګوري سرطان یو دوامدار تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامدار تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریض وي او هغه ختم نه نه سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمند پښتنه کړې وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطري فکتورونه د سرطان چکو موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا صحیح غذا خوړل د نسوار او سیګریټو الکول او لدین ځان ساتل د لمر له وړاندې نه عموما اکثره د موږ په هوادوال لمر ته کارونه ډیر کوي لدین وړاندې نه ځان ساتل دغه د سرطان له خطر
کمول سره مرسته تاسو کولای شئ. مننه. او رقیب الله هوشمند به هم پښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپله دغه سپین کرویات دبليو بي سي چې موږ ورته وایي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې لیندا اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرونیک لیمفوسایټک لیوکیمیاګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه. صبرګل همت پښتنه کوي د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا د خېټې نه به هدف امغه میده وی یا کتاسو د خېټې سرطان پیژنې مېرابني وکړي ډاکټر صاحب د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي بیا به هم دوه وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معاینات لپاره د نور مریض لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې یو معاینه ورته کیږي الټرا ساوند یا تلویزیونی معاینه چې په عامه اصطلاح ورته ویل کیږي ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخښته او بیا له هغه یو هغه اخیست کیږي نمونه. عموما دردونه وزن کموالی او دردونه په د میډي خوشا باندې عموما دغه درد د جګر د سرطان هم په میډه کې محسوسېږي یا د هي طرف ته دردونه یا د هي طرف وګي شاته دردونه د اکثر د جګر د سرطان دردونه دي.
عابد پښتين پښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولای شي او تر ټولو سخته بڼه کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې فرق لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیرې وستل کیږي وستل شي او له هغه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شعاع ته ضرورت لرو شعاع ورکول کیږي او کچیرونه وستل شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسفانه به وایم چې په افغانستان کې ډیر د امکان وړ نه ده او مونږه دا د جات رادیوتراپی ته ضرورت لري په افغانستان کې رادیوتراپی موجود نه ده او خطرناک ډولونه هم لري خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د وستلو قابل ده او کنه. دا کثیر د وستلو قابل وي امکان لري چې د رادیوتراپی وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض ښه شي او کدي وستلو لایق ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډیر زوري.
ډیر زیات مننه. د خبرونه تر پایا ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب. ډیر زیات پوښتنې هم شته د محمد زوی په نامه رحمت الله ماموند انات الله محمدی عبد الله قدوس دی او هم پوښتنې درلودې چې وخت د پاتې نشو. فقط په پای کې زما خپل یو پوښتنه ده چې اوریدونکو هم دلته یو اوریدونکو هم پوښتنه کړې ده چې د سلیم او خبیث سرطان آیا شته؟ دیتا کلاند جواب وایست او دلمر لوړنګو ولې ځان وساتو تاسو مخکی ویل په داسال کې چې ډاکټرانس پرختنه کوي چې دلمر وړنګ وخلې دیتا ډیر لاند جواب دواړو پښتنو ته لطفا ډاکټر صاحب
مهرباني سلیم او خبيس زني سلیم سرطان نشته سلیم سرطان نه ده سرطان هغه وخت داسې کله خبيس وي خبيس دا معنی چې هغه حجره نور برخو ته انتشار کوي د هغه خپريږي نور برخو ته سلیمه کتله همیشه د عملیات په واسطه باندې وستل کیږي او نور برخو ته انتشار نه کوي دا کوم خطر نه ده سلیم سرطان نشو ورته ویلی او خبیث سرطان هغه سرطان چې کله خبیث وو هغه بیا سرطان ده هغه نور برخو ته انتشار کوي او
یعنی هغه څلرم پړاو دی تقریبا
چې په اکثره پښتنه کوي چې دا نر ده او که دا سرطانونه ټول دا هدف وي چې دا نور ځین تخپریږي او کنه سرطانونه ټول یو ځین بل ځای تخپریږي
وخت مو پخ
انتشار لري
تیر مننه ډاکټر صاحب لتاسو نه ځینې پښتنې پاتې شولې قدر منوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په دې خبرونه کې زمونږ میلمو د سرطانی ناروغي متخصص ډاکټر شیرین آغا احمدی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او تداوی په ملي روغتون کې دند لري له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واورید او له هغه اوریدونکو ځنګړې مننه چې په دې خبرونه کې راغلل سوالونه مطرح کړل او په فیسبوک باندې خپل پوښتنې ولیکلې
شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نوستایا ما دشنو Look. خیرونه کلا بنده.